السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغییراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغه دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونې د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوه کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې یې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې له دې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینې یریوان ته په رسېدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته له دې کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځغړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپله دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلیږي. په پرونیو لوبو کې سکاټلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبی افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د استری صلیب نړیوالو کمیټوي تیر کال افغانستان کې سلګونو زرو کسانو سره مرسته کړې، خو بشري وضعیت بیا هم سخت زیانګلې دی.
کوم راپور چې آی سی آر سی وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سرې میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي، د واکسینونو برخه کې او د خور ځاکۍ کې د حیاتي ارزښت لري.
راپورونه وایي پاکستان هغه زرګونه افغان کډوال اخراجوي چې امریکا ته د تګ په تمه پاکستان ته تللي دي.
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات داخلي کړي وو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د لید وخت سره مخ دی.
افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستانه د ټولو درملو په وارداتو بندیز نافذ کړ.
دوا فعلاً کم
اوس مهال د کابل په بازارونو کې به کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډیرې لوړې دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسره صلیب نړیوالو کمیټه وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې په میلیونو خلک د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. افغانستان په تیر 2015 کال کې د نړۍ د هغو هیوادونو ترمنځ پاتې شو چې بشري وضعیت یې ډیر نازک دی. د نړیوالو کمیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو توان په داسې حال کې کمزوري کړی چې د اقلیم پورې اړوندو پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو زیانګالي خلک نور هم زیات کړل، چې په نتیجه کې غذایي ناامني، روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسي او د پاکو اوبو او حفظ الصحه خدماتو کمښت د هیواد په ډیری برخو کې دوام درلوده. د استری صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لویه برخه د ژوند لپاره بشري مرستو ته اړ پاتې شوه چې د بشري اقداماتو دوامداره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې وروستیو کې وویل چې په 2016 کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سری صلیب نړیوالو کمیټه وایي تیر کال یې د معلولیت لرونکو کسانو او بې وزلو زیانګالو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړ او د بندیانو د وضعیت د بهتروالي او د هغوی حقوقو ته د درناوي لپاره یې د افغانستان د محابسو او توقیف خونو څخه منظمې لیدنې درلودې. د سری صلیب بین المللي کمیټه ICRC وایي د افغانستان د سری میاشتې ټولنې په همکاري تیر کال ګڼ روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د سری میاشتې په 8 مرکزونو کې چې د دغې کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي، څه د پاسه 1,208,500 کسانو چې 40% یې ښځې او ماشومان وو روغتیایي پاملرنه ترلاسه کړې. دغه راز څه د پاسه 380,000 معمول واکسینونه تطبیق شوي او د سری میاشتې په 8 کلینیکونو کې څه د پاسه 9,000 خوارځواکو کوچنیانو د تغذیې د پروګرام څخه ګټه اخیستې. د نړیوال سری صلیب کمیټه خپل راپور کې زیاتوي چې څه د پاسه 2,03,000 ناروغانو چې 15% یې ښځې او کوچنیان وو د بدني ځواکمنتیا په 2 مرکزونو کې مرسته ترلاسه کړې. ډاکټر فرید بزګر چې نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره د کار تجربه لري وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ځکه مهمې دي چې د روغتیا په برخه کې پخوانی تمویلونکي ډیر کم شوي دي او ډیرو روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او د نجونو په زده کړو هم محدودیتونه لګول شوي چې د روغتیایي خدماتو په عرضه یې تاثیر کړی دی او بل لور ته ګڼ شمېر کډوال افغانستان ته ستن شوي دي.
کوم راپور چې ICRC وړاندې کړی دی او هغه خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري او همې ټول افغانان باید د دې قدر وکړي او د قدر وړ خدمات دي او چارواکي او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
د سری صلیب د نړیوال کمیټې راپور کې لسګونو زرو اړمنو کسانو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او بزګرانو سره د خوراکي محصولاتو د پراختیا لپاره د نقدي مرستې یادونه هم شوې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټه د غرازوي لسګونو زرو کسانو سره د برېښنا او د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته شوه. راپور وایي چې د سری صلیب د کمیټې د هلو ځلو په نتیجه کې د چاریکار، فیض آباد، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، کندوز، مزار شریف او شینډن د ښاري سیمو خلکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او دغه راز د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو د هیواد په اتو هغو سیمو کې چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتو، ناچاودو مهماتو خطر پکې ډیر لیدل کیږي، د ښځو او کوچنیانو په شمول څه د پاسه 2,00,000 کسانو ته د دغو توکو څخه د ځان ساتنې پوهاوی ورکړل شوی دی. د سری صلیب نړیواله کمیټه له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د جګړو څخه د پاتې ستونزو او ننګونو په وړاندې د خلکو مرسته او ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار فریده سیال سره اوسئ.
به هم ستړي مشي. پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولی علت یې څه دی او دغه افغانان اوس ډول اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي، ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو چې د په پاکستان کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه وو او له هم کارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستې دي. ورزو جزئیات نور په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 1903 هغه افغان په ناغښتون کې چې امریکا ته د تک په تمه په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنیو سلی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 40,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډیرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د ایس آی وی په ګډون د پی یو او پی دوه کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایس آی وی یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه ډېر زیات ناهیلي کړي یو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د دې ګواښ سره مخ دی، هلته کله شنو طالبان به یا موږ سندانې کړي او یا به موږ د منځوي سي کړې. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشیو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه مال پر ډېر زیات خوشنوونکې ځکه ده چې بیرته کومه افغانستان ته لیږدول کیږي نو هلته وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې دایي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ ته ویلي چې تاسو لا شي درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچر ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورې سي دغه هیواد تللي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولیک دوی، نو هلته ژوند له خطر سره مخامخ دی شي. پاکستان لدی هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تک په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډیره لدی امر مستثناول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوی وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوی چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیول وروسه د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وزنده و، خو لای هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو لوبرید وروسته سپینې ماڼۍ د ایس آی وی په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولې چې له مخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوسمهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړي او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي. د دې وزارت ویاندویلی و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبره کړې وه، افغان سوداګر غوښتي و چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. ورزو جزئیات نور په تخیره پور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بیې لوړې شوې او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بیو ته جدي پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډېر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیته دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیته نه و خو لږ تر لږه ارزانه و.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو بیې څو برابره لوړې شوي. د یو درملتون مسول چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي، خو کله چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیه اخیستی دي. نو موږ اوس ډیر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وایي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکیې، بنگلادیش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستاني درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي. خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرلو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستاني درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي ل قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه تو کې چې په قاچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موړي افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسول حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي، خو په خبره لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا 70% اړتیاوي له پاکستاني درملو پوره کول، خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې دي.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کارو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل کیفیت لري.
پندې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د یوې کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسیې څخه درمل واردوي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیلې لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو له کمښت مخنیوی وشي.
موږ هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیلې لارې ومومو څو با کیفیته درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي
خلور پر بکنن.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر دروان کال په اقرب میاش کې په کابل کې له سوداګرو او پنګوالو سره د وی غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ترنخوتو او د لارو له بندیدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 80% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیز مخک لزاده رادیو نوري. په افغانستان کې یو شمېر خدای جونې د زین روختي مسولاتو او سنگارټوکو له کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین موارد کې د دې محصولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوې دي. دا خدای جونې ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدي مسولاتو کیفیت د روختي لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید ورزه کې روختي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروزه سینورو.
د ان دغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت و اوسیدونکو دا کوي چې څومره مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې.
په مخ کې د کابل پدریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم په نوې سره ساري ته لارم یو محصول تر اوسه چې اصلي امریکایي کمپنۍ والا و محصول هلته چې د محصول اوسه سمچاري والا ته مو مسول بیت اصلي مو سي ځکه په ګور قیمتي اخلمو کو اصلي مو سي بیت به را ولن توانو مي اغه منلاسته تر نو کله چې ما مسول کو تر اړو استفاده نکو نو اصلا د ان دغه کمپني او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما او چې ما بیت اسمه سره ولاته یوړو خو هغه اصلا منکو شته.
د کابل خار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا توکیو مسولیت نه واسه د چي د خلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دا د پوستو کې وېښتان او شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي دې وروستۍ کیفیت ستونزې په هغه کې که خپل تجربه وایي مریض سره داسي توکي یا پیک وی یا د ګران فلورل کې یو کله چې وکړم ستونزې لکه پوستو کې خارښ ته وچواله یې د ورشتون د توې د لامل کې ژوند کې دا توکي چې دی یا دغه د ګاونډي وادونو ناراضي او مشکل بیا خپل دې محلي مارکیټونو دی غو نه اخلو کیفیت تزنسوی نه د زما کوټنه نه رسیدي وارداتي توکو کیفیت و سوال سي جلي توکي مودود تاریخونه پایند نه ویسي.
دوی دا کوي چې له جنو راشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابل ستونزو لپاره کریمونه یا د منځلو شامپوګان یا ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړی دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسمو هلا لټول دا چې مشکل دی چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټ رسوي کې نه رسوي که چیرته ګټ ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دا کومه دایت مان وی چې دې ځان ته جوړ کړی دا حلال نه ده بلکې حرام ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیت محصولاتو شتون نه ردوي وای ک څوک با کیفیت توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیری. په دې ډول د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د ارایشی توکو یو پلورونکي صدام اریوبی ازادي رادیو ته وویل
یو شی د واخلی په قیمتي د واخلی او با کیفیت د واخلی اوس موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي تاسو ترې ناراضه وي بیرته کولی شي مونږ ته راوړئ.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازده رادیو نوری زین افغانان وایی کلی چی بیرنی و حالاتو که ناروغان تازه وینی تارتی آول لری دا وینه تر دیره دا خلقو پا همکاری آول رزاکار وینه ورکون کو چی خاطر لسه کوالی شی. یوش می رزاکار وینه ورکون که هموایی دا هاگو ناروغانو دا جوان جغرول حدس کوی چی وینی تارتی آل لری. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکار وینه ورکوونکو له لارې تامینیږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کول لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلود. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفي و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دای د خپل لسکلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغي اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمونه 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خبرو 40% مرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګری راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. کنه نو یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړې دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
مونږ وینې سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 سیسی وینې څخه یوازې 500 سیسی ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینې ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلق شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینه ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمېر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور داتا هم شوی دی. زه خپله په صبرۍ ولسوالۍ کې امکان چې په خلبي صاحب بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي. کله چې دلته اعلان وشي چې را وینې ته ضرورت ده په پرنکي روغتون کې یا پرنکي کلینیک کې ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې دوی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینه ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینه ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د حالات میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه د تمام ولایت پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټولو ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغو هیوادوالو لپاره چې وینې ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد د مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شویو کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض پکې کم وي. د وینې او سرطانونو څنګه متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي رادیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلي جراحي او د شدید خونریزي پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیره خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کراویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلډ ورکوي.